السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2000 شلم کال د دسمبر د میاشتې د 28 نیټه دا ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې 19 پروګرامونه تاندې هلی او د مشال تنړه لاندې بحث لرو په اول خبرونه لا فرخنده اسد نه
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې د گوادر خارا ازغن تار چاپیروي په کراچۍ خار کې تیر شپه په یو کول سټوریج کې په بمی چاودنه کې د مړو شمیر لسو ته رسیدلې او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو ادارې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوې خار له 1500 اکړه ځمکې د ازغن تار چاپیرول پیل کړ دي. مشال رادیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې ازغن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابع شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه خار پیل او په سمندري بندر ختمیږي. د پاکستان په پلاننګ وزارت کې د چین اقتصادي راهداري په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علی شاه وای دا تار د گوادر سیف سیټي یا گوادر خوندی خار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سیټي ویل شوی د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. هغه د دسمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل په دې خار کې به په وسلې ورولو پابندي وي او هر سبا د امنیتي کیمرو لخوا څارل کیږي. په کراچۍ کې په یو یخ ګودام کې په 14 کې د مړو شمیره لسو ته رسیدلې ده. د کراچۍ ښار په نوې کراچۍ علاقه کې تېره شپه په یو کول سټوریج کې د 14 له امله لس تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ ښار اډمنسټریټر لایق احمد د پیښې په اړه میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د لومړیو معلوماتو له مخې دغه پیښه د بوایلر د چاودېدو له وجې شوې ده. د چارواکو په وینا په دې یخ ګودام کې جوس، شربتونه او میوې پرتې وې. د سین صوبې حکومت د پیښې نوټس اخیسته او د پیښې د پلټنو امر یې کړی دی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم نن د حکومت پر ضد په مردان کې یو لاریون او جلسه کوي. دا وخت غلطه د خلکو راغونډېدل پیل شوي دي. د لاریون تیرېدو پر لارو مارکیټونو او بازارونه تړل شوي دي او پولیس هم ځای پر ځای شوي دي. د پی ډی ایم مشرانو په وینا په مردان کې د دې جلسې کولو مقصد د اسلام آباد په لور د ممکنه لانګ مارچ تیاری ده او د جنوري په 6 به په بنو او 14 به په پېښور کې هم جلسې کوي. خو بلخوا د وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر نورو وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب د عمل نه بچ کولو لپاره د احتجاجونه کوي او حکومت پې کله هم په دباو کې رانه شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. چارواکي وایي د افغانستان آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او ډرایور یې ژوبل شوی دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فیفا پروګرامونو مشر نعیم اسخری وویل چې یوسف رشید نن سهار شاوخوا 9 بجې په ټنیکوټ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شو او ډرایور یې ټپي دی. نعیم اسخری زیاتوي چې یوسف رشید ته هیڅ ډول ګواښ نه و شوی او نه هم هغه شخصي ستونزه لرله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین مشال ریډیو ته وویل چې د یوسف رشید په وجنه ککړو کسانو موندلو لپاره سختې پلټنې پیل کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د سار ادارې په لوړ پوړو غړو دا ډول برید کیږي. تر اوسه هیچا او یا هم هیڅ یوې ډلې د دې وژنې ذمواري نه ده منلې. فرانسوي چارواکي وایي درې پولیس افسران یې هغه وخت وژل شوي چې کله یې د کورني تشدد په اړه د ټلیفون په ځواب کې یو کور ته ورغلل. په دغه پیښه کې یو پولیس افسر ژوبل هم دی. د دسمبر په 28 دغه پولیس چارواکو هڅه کوله چې د فرانس په ماسف سنټرال غریزې سیمه کې د کورني تشدد ښکار یوې ښځې مرسته وکړي کومه چې دغه وخت د کور بام ته تښتېدلې وه. په کور کې دننه تن پر پولیسو ډزې پیل کړې او کور ته یې اور واچوه. د چارواکو تر مخه دوی دغه ښځه ژغورلې او په پیښه کې د ککړ تن مړې موندل شوې. د دغه پیښې په اړه لا هم نور معلومات نشته. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپل ټویټر پاڼه له پولیسو سره یووالی ښودلی او لیکلی دی چې د خلکو د خوندي کولو لپاره یې پولیسو خپل ژوند په خطر کې اچولی او دوی یې اتلان دي. سرکاري وکیلان وایي په پیښه کې مشکوک 30 کلن تن هغه ښځې سره د ماشوم د ورسپارلو لانجه لرله. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په دې خبرونه کې د تاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اول تاسو پام دې رپورت ته راګرځوم. په بلوچستان کې د گوادر د خوندي ساتلو لپاره لدې خارې د اغزن تار تاول شروع شوې دي. دا اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبېږي او ځای ځای به پرې د پوز سرتیري سوکې کوي. همدارس په خار ته د ننوتو او ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجودې وي. د چارواکو په وینا دا کار د غلطه رواني سرمایه‌کاري او د پنګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوت سیاستوالي د دوی د خاورې قبضه کیدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسي بولي. په دې موضوع بشیر ګواخ له چارواکو سره خبرې کړې او رپورټ یې جوړ کړی.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي خار له 1500 اکر ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابعا هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه خار پیل او په سمندري بندر ختميږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سیټي یا گوادر خوندي خار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سیټي یا زیرک خار ول شوې د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې خار کې به په وسلې ورلولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننٹس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنٹ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کوي. چونکی مونږ دا گوادر سیټي اله سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کوو وړو، انویسټر ته مونږه سرټن سکیورټي ورکول وړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغه خلک چې کوم دی هغه پر امن دی، هغه جابز غواړي، هغه ترقی غواړي، د هغه لپاره هغه هر قسمه تعاون هم کی، او اوس هم چې څومره کار د شوی دی پای کې د خلک برابر شریک دي. چونکی بهر خطرات لږ ډیر شته دي، د هغه د وجې نه مونږه دا موقعه چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر خلک دي، کوم چې هغه نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، نه هغه داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که هغه ان کیس خدا نه خواسته او دای دي نه کې کو داسې کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنټ چې کوم دی هغه به کافی حد پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی، او په دې کې مونږ سره فینسنګ او دا ټول سیزونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو 3 میاشتو راهیسې روان دی. ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پېښ شو نو دا 4 ته ډېرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوي چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګنی د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په دلو را چرخی.
پوری دنیا میں مثال رشتہ لا زبان پاک چین دوستی کے
خود دوبرا کمپین سربراہ ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ډیر معلومات خکارا نه دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پاڼې و پلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات وغواړي.
هغه پکیم پکې دي کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغور د بلوچستان کې څه دی اته او د سکیورټی سچویشن جنرالي سپیشلی چې کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنت چې کوم قوتونه دي کوم نه غواړي چې دا د نړۍ شوی د اختصاري سنت فلاش پوینټ او نه دا د وادر وي آگے دفارا خام خاص مطلب سیکورٹی کنسیڈریشن سرے اگنور کو نہیں شی ہاو ایور ما خبرہ سزا سے مسئلے بھی چکم امیتا پریشی سے مسئلے جو ہوئی شی آگا پکار سبائی دوں گا اڈریس پڑے والے انشاءاللہ ہوں گا میٹنگ ہوں میٹنگ ہوں ایجنڈا کے مچل ہوں گے جواب ہوں گواڑوں
چین او پاکستان ترمنز لاسلیک شوی اقتصادی راہداری پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښ اربو ډالرو واخو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا اربو ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه اربو ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوی چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلې شي. په بلوچستان کې له پاکستانه آزادۍ غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې هم فعال دي. دوی د چین پانګونه د بلوچو د وسایلو لوټل بولي او له همدې عمله د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیری او څو چینایي کارکونکي وژل دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی، هغه وګمارل. خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیستم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دوی اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د ایوی پټی او یو سړک بیلټ اند روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا لخپل هیواده بهر تر سره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی اس آی اس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادر تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواد لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنۍ ژوند یې پرې چلیږي.
د بشیر ګواخ رپورت تاسو اوریدو. اوریدونکو، سوخ شوې دی د هفتوار پروګرام تندې هیلې. دا پروګرام ساسو لپاره فرخند اسد جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
تاندی هلی
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وای په صوبه کې د کرونا وبا او د ټولبند له وجې پر خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. زه فرخنده اسد یم او په تاندی هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي په صوبه کې د کورونا وایرس له وجې د وبایي صورتحال او د ټولبند په دوران کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې د حوالو مشره شوانه شاه وایي ښځې له وړاندې نه د کورني تشدد ښکار وي، خو په موجوده وبایي صورتحال کې په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
چې کله نه لاکډاون شروع شوی دی او کله کور کې دی ښځې خاوند روریان ټول کور کې دی، ښځې اوور برډن شوی دی، اکنامک سچویشن خلکو ډېر زیات ښه نه دی، هغې نه علاوه سایکولوژیکل سټرس او انگزایټی هم ډېر زیات عام شوی دی، نو هغې په وجه ډومیسټک وایلنس کې ډېر زیات انکریز راغلی دی. زمونږ ارګنایزیشن د حوالو چې دی هغه ټیلی کاونسلنګ سروسز شروع کړی دی ښځو جنګو ښځو سره لپاره.
په پاکستان کې د بشري حقونو یوې کارکوونکې ادارې سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په خپل یو وروستي راپور کې ویلي په دغه هیواد کې د 2000 کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د ښځو او ماشومانو خلاف د تشدد په پیښو کې 200% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې تر مخه د 13 مارچ په میاشت کې د ښځو خلاف تر ټولو زیات تشدد رپورټ شوی دی. دغه راپور د 13 مئی په میاشت کې خپور شوی دی چې تر مخه یې په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې پر ښځو د تشدد، د دوی د ځورونو او جنسي تیریو پیښې رپورټ شوی دی. په دغه راپور کې دا ویره هم ښودل شوې ده چې د پاکستان په مختلفو برخو کې د کورونا وبا د ټولبند، د بیروزګارۍ او مالي مشکلاتو له وجې هم په کورونو کې ښځې د تشدد او له دې سره سره د کورنیو د ناسمو رویو سره لا زیاتې مخامخ کېدای شي. د بلوچستان د مسلم باغ سیمې د 500 ماشومانو مور هاجره بیبي د روان کال د جون په 12 نیټه په تورن ډول د خپل خاوند او لیور لخوا د تشدد وروسته وژل شوه. د هاجرې بیبي مور مایرې بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د لور اسخرګنۍ هغې له کلونو راهیسې د لور لیدو ته نه وه پرېښودې او د هغې د حال معلومولو لپاره به خپل زوی یې ورلېږه.
ما زه تا چې خوړل وې په سماوار کې دننه وبه په تیر دا وګوزه ما یو غوښ کړی دی بیا ما دا کو دا ویني نه وته
د سواد سکینه بی هم داسې یو خزه ده چې د کورنۍ تشدد ناتیره شوې ده. هغه پلار په ماشوموالي کې په سوره کې کراچۍ ته واده کړه چې وروسته بیرته سواد ته راغله.
زه ساتو کالو په سوره کې تللی یم. دا د دې حالت وو چې زما مشر خور وا هغه زما په کراچۍ کې چاله زموږ د لری رشتہ دارو هغه ته ورکړی وا. نو هغه بیا لکه کور نه کوو یا ته خور ما کور کوو هغه خور زما مور جم دی ده بلکې زما پلار څه زیاتې کړی دی الله ته رو پته دي چې خو زه په کې څه یم لکه بیا چې زلته هغه بوتلم نو هغه زه یو پوډري ته په نکاح کړم دا ته کال نکاح نو زه پوډري ته په نکاح کړم.
سمون چوندون پرون دی بغیر سرکاري ادارې مشر وفا وزیر مشال راډیو ته وویل دوی پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره یو موبایل اپلیکیشن هم جوړ کړی دی چې تر مخه یې ښځې کولی شي په دې اړه رستا تر لاسه کړی.
د اپلیکیشن نوم چې دی دا از وومن پروټیکشن وینګ دی. د ټایم کې دا چایلد ابیوز مسله تاسو کتلې چې لاسټ ایئر ډیر زیات شوی و، دا هراسمنت کیسز ډیر زیات شوی وی. نو په دې کې ما اکثر فیمیلز کانټاکټ کولو نو هغه ول چې کله مونږ ډیفرنٹ ډیپارټمنټس ته ځي لکه ایف آی اے ته ځومي یا پولیس سټیشن ته ځومي نو پاګه کې دای شو راځي چې مونږ او چې کومې مسلې نوٹ کیږي هغه سړی نوٹ کوي. نو بعض اوقات داسې مسلې وي چې هغه مونږ کمفرټیبل نو فیل کو چا مونږه سړی سره ډیسکس کی. نو دې پر ما اپلیکیشن چې دی دا جوړ کړو دا اپلیکیشن ګوګل سٹور باندې اویلیبل ده او دا چې کله ډاونلوډ کی هغه کې ډیفرنٹ نو پاره کې 8 مختلف زبانې دي لکه انګلیش وا، اردو وا، پښتو وا، فارسی وا، عربی وا. نو دا چې جب دې چې پاره کې ته ترانسلیټ کولې شو خپل پرابلم مونږ ته وایس میل ثرو باندې راسین کوی.
کوزینه د بشری حقوقونو فعالان وایي ډېر خسي موبایل ټلیفون نه استعمالوي نو د تاسې اپلیکیشنز نه مرسته حاصلول به ورته ګران وي. د پېښور پوهنتون یو استاد نورین نصیر چې نن سبا په مختلفو سیمو خاص کر په قبایلي ضلعو کې د کورونا وایرس د وبایي صورتحال په دوران کې پر ښځو د تشدد په اړه څېړنه کوي وایي د دې د ابتدایي معلوماتو تر مخې تر ټولو زیاتې پېښې د کورني تشدد مخې ته راغلي دي.
صرف دوه پرایویټ شیلټر هومز دي چې صرف په پېښور کې دي، باقي په خیبر پختونخوا په یو ډیسټریکټ کې نشته، یو په ټرایبل ډیسټریکټ کې نشته. او تاسو ته پته ده چې کله یو ښځه د ډومیسټک وایلنس وکټم وي نو هغه ته د شیلټر زیات ضرورت وي ایز کمپیئر ټو ادر تھنګز. هغه ځکه چې هغه شلټر کې هغې ته سایکو انالیسس سپورٹ هم ملاویدی شي، هغه شلټر کې هغې ته پروټیکشن هم ملاویږي، هغه شلټر کې هغه دغه هم کولی شي، لکه هغه هلته نه کیس هم کولی شي. نو چې هغه هلته په هغه سپیس کې وي چې کوم ځای کې هغې سره وایلنس کیږي یا کوم سره تشدد ورسره کیږي، نو هغه سپیس کې خو هغه نه کور ته تللی شي، نه پولیس له راتللی شي، نه هغه نه هغې ته سایکولوجیکل سپورٹ ملاویدی شي، نه سه پروټیکشن ملاویدی شي. نو موږ ګورو چې دا شلټر هومز چې دي اوس ډېر زیات ضروري شوي دي، داسې کورنم دي. او په کووډ کې خو ډېر عجیبه سچویشن دی. په کووډ کې چې زه کوم کار کوم لګیا یم، دا ریسرچ باندې پیپر دی، بلکې یو ریسرچ رپورٹ دی کوم، نو کې پی کې چې سوپر زه اوس لګیا یم انټرویوز کوم، خلکو سره ملاویږم چې کوم خلک دا شیزونه ګوري. نو هغه وایي چې دی کووډ سچویشن کې چې کوم دا لاک ډاؤن سچویشن دی، دی کې د ښځو د پاسه تشدد چې دی، نو هغه نور هم سیوا شوی دی په کې پی کې. خو دا مسئلہ دادا چې چونکہ هلته د ښځو اکسسبلٹی نشته، بیا دې ریسپانس کې د سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ والا بولو بھی یو آن لائن ہیلپ لائن شروع کړو، جبکہ هغه مخکې مو هغه بیا بند شوی. نو اوس دا دی په ډیرو په چیز مونږ د ښځو په پریشر باندې، دا چې کومې ایکټیویسٹ دي هغوی په پریشر باندې هغوی دا دوباره کولاو کو چې بھائی یو گورنمنٹ ہیلپ لائن پکاری چې څوک ہیلپ اغستل غواړي، هغه صرف دا ہیلپ نه چې ما تشدد شوی دی، په کور کې څه سچویشن رواني چې هغه کې د کووډ پیشنټس وی هغه ته پروټیکشن ضرورت دی.
نوری نصیر دا هم وايي په قبایلی ضلعو کې د ښځو لپاره لا هم سرکاري یا غیر سرکاري سرپناه ځایونه او یا کرایسیس مرکزونه نه دي جوړ شوي.
انفورچونیټلی دا هم د یو کیسه کنه چې کومې ښځې لکه کور کې دي او بیمار ورته پروت دی، نو خدمت لپاره خو کور کې هم ښځه موجوده ده کنه، بل څوک خو نشته. نو دا دې لپاره هم هغوی وی چې دا بولی بی یو نه ماننی او څو ښځو سره خبرې کول، نه هغوی وی چې مونږ ته خو اکسسبلٹی ډېره مسله ده، ژبه چې مونږ نه وایو هغه، او چې ژبه مونږ له نه راځي، مونږ له انګریزي او اردو راتلې خو نه بس ته مونږ به وی بیا وی مونږ به وی وحل خوړل. نو ډېرې د مزې خبرې کوي چې کله تاسو دې وکټم سره کینې، هغه تاسو ته ډېر ریفلیکټنګ وی، ډېر شیزونه درته ریفلیکټنګ چې کوم باندې مونږ چاته سوچ نه کوو. نو هغه هم دی مینشن کړه چې دا کوم یو ایشو دی. نو مونږ چې کوم دا سټڈی ده، نو مونږ دا میپنګ کوو د وایلنس چې څومره وایلنس شوی دی په دې ښځو باندې په دې کووډ ټایم کې، او هغوی په دې لاک ډاؤن کې زموږ دا سړی څومره ظالمان شوي دي، لکه د ډېرې فرسټریشن هم ښځو وهل شروع کړي دي، او روزګار ختم دی، سړی په کور دی. نو مطلب ہے چې هغه چار دیواری چې ده کنه هغه ښځې له دا ډېره تکلیف دی شوی ده. نارملی خو په کار چې ښځه نه دغه کیږي، هراس کیږي یا ټارچر کیږي په خپل کور کې درنه. خو دا یو ایکسپیرینس دی چې کوم موږ کو لګیا یو د پینډامک د لاسټ، اینڈ آئی ہوپ چې دا وبا ختم شي، چې دا ډیر مسلې چې راوچتې شوې دي چې دا دې سره سیټل ډاون شي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره د وی غیر سرکاري ادارې نور ایجوکیشن ټرست یو کارکونکې شازیه نوایت وی په خبر کې د ښځو لپاره یو دارالامان هم لري، او په موجوده وبایي حالات کې ورته د پخوا په نسبت زیات ښځې ورغلې دي. زمونږ
اداره چې دا نور ایجوکیشن ټرست نت دا ښځو حقوق باندې کار کوي، او دلونګ یو شیلټر هوم دی، مونږ شیلټر پرووایډ کوو ښځو ته، او بیا مونږ لیګل کاونسلینګ او فری لیګل ایډ ورکو د جنډر بیس وایلنس سروایوور ته. نو د کووډ 19 حواله سره دا چې تشدد یا وایلنس چې دی هغه زیات شوی په ښځو باندې، او مینز دیر آر ڈیفرنٹ کائنڈز آف وائلنس، یو نو سائیکولوجیکل وائلنس ہمشتا، فزیکل وائلنس ہمشتا، اور چرتے چرتے مطلب جیسے سیکشوئل وائلنس ہم رپورٹ شوے دے، اور ڈومیسٹک وائلنس دے دیر زیاد دے آگے کے دا وال ٹکان دا داشی زنا دے زیاد دی، اور ہمیں یو خبر ہم داس دام دے خلق جدی آرکور کے ناس دی، نو سائیکولوجیکل پریشرز ہم دے زیاد دی تو خلقو باندے ہو بیا obviously zanano bande je ya the psychological pressures divane che alai ka chadina house manage house management de no financial crisis de or the day ke obviously sans yache re
da chi da ge darulaman ta da warghulo zyatar khuzo taluq ta ko musi musarade po adai shaziya hai nawai
da zyatar khabar pakhtun khan ala ghalwi dis mukhtalif azlan ala ghalwi de ke دا قبائلی ازلام دے اور سیٹل ازلام دے، اور زیادتر چې کیسز دي کنه هغه وایلنس والا دي، مطلب تشدد والا کیسز دي، بیا هغه د انهیریټنس والا، او بیا فورس میریجز، مطلب زبردستی والی شادي،
ودونه چې کوم دي
دام ډېر زیات، زبردستی ودونه چې کوي کنه دا هم زیات ډېر زیات کیسز شوي دي. بیا هغه خپل خاندان ته واپس تللی دي، خپل مطلب ری انټیګریشن هغې شوی دي، مطلب روغا شوی ده، ځینې کیسز کې داسې دی چې عدالت نه ځینې روغا شوی ده، او ځینې کیسز کې داسې دي چې مونږ مطلب هغه خپل خوښه وه او خپل فیملی ته واپس تللی ده، او خوشحاله ده مونږ فالو اپس کوو، مونږ هغې سره رابطه ساتو، او مطلب ښه دی اوس حالات د دې کې زیات شوي دي. مونږ ته مطلب زمونږ یو هیلپ لاین هم شته، مونږ په فون باندې خلکو ته دا قانوني مدد هم ورکوو، او یو زمونږ کمپوننټ دی هغه سایکولوجیکل سپورټ دی، نفسیاتي مدد هم ورکوو. نو زمونږ دوه هیلپ لاینس دي، او هغې کې ښځې فون کوي، یا اسټوډنټ هم دا طالب علم چې دي هغه فون کوي، هغه سټرس کې دي، نو هغې باندې ډېر زیات کالز راغلي دي، او هغې کې مونږ دا پته لګېدلی دي چې
په خیبر پختونخوا کې د کورنۍ تشدد خلاف بل د 2019 کال په فبروري کې سملې ته وړاندې شوی و، خو تر اوسه نه دی منظور شوی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خیر خیګر او د ښځو د پرمختګ ډایریکټوریټ یو مرستیال مشره نصرت چبین وایي دا خبره رښتیا ده چې په صوبه کې په موجوده ورځو کې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. نصرت جبین وایي په دې اړه لا کره شمېرې نه لري، خو د دوی د معلوماتو له مخې پر ښځو د تشدد د زیاتو پیښو یوه مهمه وجه په موجوده وخت کې مالی مشکلات هم دي.
نو په دې وجه اوس داسې ایشو جوړ شو چې هغوی دارالامان ته یا سپیس سینټر ته راغلل. فری شیلټر خو دی چې کلوز دی، فوډ سیکیورټي ریهبیلیټیشن نوټ کم سایکولوجیکل سایډ باندې دی، هغه لیګل ایډ، او دا مطلب چې څومره ارینجمنټ هغې ته نه کېږي کنه یو موټ هغې دپاره لیوینګ دپاره. نو هغې پرووایډ کوي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د پرمختګ او هلو ځلو په اړه د یو غیر سیاسي ډلې د واک تحریک د پېښور څانګې یوه مشره کندي ساپۍ وایي پر ښځو تشدد پخوا هم و، خو اوس ته ټولبند په ورځو کې پر ښځو د تشدد د پېښو زیات رپورټونه لیدل کېږي.
د پښتنو په ټولنه کې په ښځو تشدد او ظلم زیاتۍ خو عام خبره ده، دا اکثر عام خبره ده. تشدد ډولونه بیلي، لکه څوک وال ټکول کوي، څوک د هغې مرضی خلاف کار کوي. مرضی خو د سره د په ډیر تعلیم یافته او پوه خلکو کې هم دا رواج ده چې خور لور مرضی نه بغیر هر څه کوي، د هغې د ژوند فیصلې کوي. د دې ورځو کې چې کور کې ناست دي سړي، نو د دوی ډیر زیات پام ښځو ته دی، ماشومان ته دی، په وړو وړو خبرو غصې کوي، په وړو وړو خبرو وال ټکول کوي. دا خو د پښتنو ټولنې کې اوس ډېر ډېر عام خبره شوې. اکثر داسې موږ ګورو چې ښځې هم په دې کې لاس لري. ښځې دا هغه کوي، ښځه لکه خواښې یا اندرور یا داسې هر څوک چې وي، دوی وایي چې پاسېږه ته نر نه یې، ته داسې نه یې، ښځه دې ستا په مخکې خبره کوي او ته څه وایې نه. اکثرا زموږ خپله ښځې په دې کې ډېر زیات ملامتې دي. دا قاعده او قانون داسې جوړ شوی چې ښځه باید تر څو چې د پلار کور کې ده، د پلار ورونو مور د دوی د خبرو لاندې، بیا واده نه وروسته د خواښې سخر لی ورونو د دوی د خبرو لاندې، که کوم خاوند فرض مثال لکه خوي هغه تشدد نه کوي په ښځې یا وال نه کوي، نو هغه ته بیا د کور نورې ښځې پیغور ورکوي چې ته څنګه سړی، ستا نه ښځه نه ډارېږي، ته وهل نه کوې، ښځې ته څه وایې نه، ښځه تا ته اهمیت نه درکوي. نو سړی مجبور شي د دې دپاره چې ځان هغه ته دا پیغور ور نه کړ شي چې ته نر نه یې، نو هغه بیا والو ټکول شروع کوي. نو دا ډېر مشکله ده چې دا ټولنه تر څو چې ښځې خپله خپل مقام باندې پوه نه شي، د ښځې په ارزښت پوه نه شي، نو د ښځو حیثیت او مقام بدلیدل ډیره مشکله خبره ده.
په پاکستان کې د ښځو د خوندیتوب لپاره کار کوونکي اداره وایي، ټریبن پاکستان وایي چې په دې هیواد کې له 2011 کال څخه تر 2018 کال پورې پر ښځو د تشدد څه باندې 150,000 پیښې رپورټ شوې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وبا، بیروزګاری او اقتصادي مشکلاتو له وجې پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
داندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
دی، لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی.
سې پټي څه زما کوي سهار څه غره نه ټول تی دی،
زه باګایدا الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کوم دین نظر آشم.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه داندې هلی چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
داندی هلی. اوریدونکو دا او د دې اونې داندی هلی پروگرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال ترنو لاندے
د مشال ترنلان دی بحث کې زستا سو قربا ګل ایازم قدر مړونکو تاسو ته ستړي مشوایم. په نننی بحث کې په 2020 کال کې د خبرانو ته ورپی خو ننګونو او چیلنجونو موضوع سیړو. د خبرانو نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا د خبرانو د خوندي ساتلو کمیټي په تازه رپورت کې ویلي دي چې په 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 10 خبرانان وژل شوي. په دې کې یو بش خبرانان په انتقامي یا غچ اخستو لپاره وژل شوي. په 2019 کال کې د وژل شوو خبرانانو شمیره لسو. په دې فهرست کې پاکستان او افغانستان هم شامل دي. خو په افغانستان کې تر ټولو زیات جرنلستان چې دي هغه هم وژل شوی دي. دا موضوع نن څېړو په اسلام آباد کې را سره د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست مشر، یعنی د پی ایف یو جی مشر، د خبریالانو د پاکستان فیډرالي اداره، ده شهزاد ذوالفقار صاحب ملمه دي. شهزاد صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
مهرباني
ډیر زاته مننه. تاسو په سفر کې هم یې خو تاسو د مشال رادیو لپاره وخت وېسلو او په دې مهم موضوع باندې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیستله، تاسو نه ډیر زاته مننه.
مهرباني.
په دې قدرمن مو تاسو دا هم وایم چې په دې پروګرام کې به د افغانستان نه هم را سره خبريالان وي او په پیښور کې هم. خو شهزاده ذوالفقار صاحب سره به څنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست مشر دی. شهزاده صاحب تاسو څنګه ګورئ چې 2020 کال د خبريالانو لپاره په خاصه توګه ځانګړي توګه په پاکستان کې خبريالانو لپاره څنګه وو؟
خبر اعلان لپاره خو ډیر دا منطقه چې د افغانستان سوالا، پاکستان سوالا، ایران سوالا، ایران کا بم بلاست نستا او افغانستان او حکومتنی اپریشنز ضرور دی چې حکومت چې دی اوس ډیر نږدې چې دی یو جرنالست چې دی هغه دوی فرانسی کړله ایگزیکیوټ کړله
روح لازم آ بالکل
افغانستان کې چې دی جی دغه سے افغانستان کې سورسز دی بالکل امپیونیٹی دی چې هغه خلق سزا دغه کوي پاکستان کې دغه سے دی بلوچستان سے مضمون چې دی ډیر زیات ڈسٹرب دی فاٹا کې دغه سے شوی دی نو کا دغه دا وخت په دا دغه کو ګوري کې په ماضی کې نظم ڈیٹیل کې نظم لیکن دا دی چې زموږ تقریبا دا پاکستان بلوچستان کے دی دو سلویشت بلوچستان کے دی پاگا کے 24 کسان دے دی سلوش کسان چ ٹارگیٹ او بیا پیورلی جرنلزم نور چې دی هغه ان لائن اف ڈیوٹی بم بلاسٹ دی او دغه دی هغه سوي دی اوس پرون یو رپورٹ دغه کو په پروگرام کې زیوام فریډم نیٹ ورک یو دغه کړی دی دا سو میاس کې اولس جرنلسٹ دی دی چې هغه خلاف کیسونه سوي دی نو ما د مختلف دغه کرمینل کیسز دغه څه سین ډیر خراب دی چې د پولیس لخوا چې دی اینټی ټیررسټ اکټ ته چې دی د خلاف کیسز دغه دی یعنی اوس دا خو یو مسخره سوال چې جرنلسٹ چې دی هغه قلم لري توپک نه لري راکټ لانچر نه لري توپ نه لري هغه دغه خلاف چې دی مقدمہ درجی جی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ مقدمہ درجی جی دا یو ډیر لوی زما خل مهمه دغه دی او ما پرونم دا ویلې
صحیح
د ستاره جنلس خو هغه خلق دی چې د مخ ته رااله خپل وینا یو کړلا او سٹیٹ یا انډیویجوال او د سٹیټ ادارې چې دی دغه خلاف غږی
عوامل یا وجوہات ستاسو په نظر باندې که یو طرف ستاسو د ریاست طرف ته اشاره کوي چې زورونه دي نور څه داسې عوامل دي چې دغه د وجنه هم جرنلستان چې دی هغه په دې کال کې د فشار لاندې وو
خبره دا دي چې ګوره یو عام انفلوئنشل سړی دی ملک دی سردار دی خان دی دغه دی انفلوئنشل دی او ایم پی اے دی په سیاست کې پاتې شوی دی اهم چې دی دغه کوي بیا هغه چې ګوري چې دا خلک چې دی د جرنلسټ دمکیانه مرکی او دغه حراسم کوي نو خدا خو هیڅ مسله نه ده یو بدماش پورته کیږي هغه دا کوي سټوډنټ لیډر دا کوي هغه دا کوي ریلیجیس پارټي هغه دا کوي نو مقصد دا دی بیا معاشره چې دی انکرج شي او ډېر انکرج شي چې او دا خو هیڅ مسله نه ده امپیورټی دی سو پښتنه نه کوي بهتر دا دی چې تم دا حراس کا ٹیررائز کا دغه د پاره انوایرمنټ دی دغه کا چې هغه یو ټلیفون باندې دا دغه دی بیا ستار پرایویټ ملیشیا دی
خو حکومت دا یو دریز لري شہزادہ صاحب حکومت دا یو دریز لري چې دوی د صحافت په آزادۍ یقین لري د اظهار په آزادۍ یقین لري نو دا داوی تر څومره حد پورې بیا حقیقت دی
زه خو دغه پښتنه کوم چې دوی آزادۍ دغه هغه آزادۍ د پاره دوی دغه کوي چې هغه یو دغه ټول جوړ سي حکومت هغه بالکل آزادی دغه دی او دغه سے آزادی دی دغه نه کوي چې حکومت خلاف یو دغه او کی پی ڈی ایم خلاف دغه او کی غنا ناراض کیږي کی حکومت خلاف دغه او کی څنګه ناراض هغه ناراض کیږي نو بالکل په ځې خو دغه وایم چې پاکستان کې ک خپل دغه کی وګورو منطقه کې وګورو دلته دغه ستا ستا آزاد دغه میډیا ستا خبر اعلان ستا آزادی نستا
میڈیا شتا
برای نامه دوستا دغانستا
شہزادہ صاحب تاسو سفر هم کوي یو اخری پوښتنه ک لن جواب را کی تاسو روان هم یې پکار سدی خبرانو لپاره به ستا سي مشر یې د پاکستان د خبرانو د جرنلستانو د اتحادیې نو پکار سدی په دې هغه کې چې د صحافیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره او دوی د خپل د رائے اظهار یا خلکو ته به طرفه رپورټونو ورکولو لپاره
ور خبر دادی دا صرف اور صرف احتیاط کے دئی سی چې کم تنظیمان دی هغه شاته چې دی هر ورکر ودرېږي موږ یو کار کړی دی چې گورنمنٹ چې کوم رولز دغه نافذ کړی دی دغه خلاف موږ دغه تللی کورٹ ته تللی وو. پاکستان الیکٹرک الیکٹرانک میڈیا دغه پیکا چې دی کرائم چې دی دا دوی 2017 کې نافذ کړی وو دغه خلاف چې دی کم چې متصادم دی دا عین دا عین سره عین شکایت سره متصادم چې دی متصادم دی چې شهریان ته حق ورکړي عین چې دی ازادي دغه اظهار هغه چې متصادم دی هغه لپاره موږ کور ته تللی یو نو هغه یې دغه روان دی موږ هم دغه کوو او ډیر زر ان شاء الله ډیر زر موږ دغه چې دی یو په دې سیمینار هم کوو په دې چې موږ دغه پروټیست هم کوو سټرګل هم روان دی.
صحیح ده صحیح. شہزادہ ذوالفقار صاحب ډیره زیاته مننه چې دا مشال لړیو په دې بحث کې تاسو برخه واخلې تاسو په سفر کې وي خو تاسو بیا هم وخره وي سره ډیره زیاته مننه تاسو نه جی
ډیر باندې
قدر مندر کو ل اسلام آباد نه د پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسٹ مشر پی ایف یو جے مشر شہزادہ ذوالفقار مل مورا سره په سفر کې خو وخت بیستلو او په په پاکستان کې د په 2000 کال کې د خبرانو ته ورپیخو ستونزو او ننګونو باندې را سره خپل نظر هم شریک کړ او دوی ته کوم چیلنجونه هغه هم شهزاد ذوالفقار صاحب په خپل خبرو کې دا ویل چې په دې رښتیو کې د فریډم نتورک په نامه د خبرانو یو سازمان یو رپورت خبر کړو چې تر مخه یې په شاوخوا ولس خبرانو باندې په مختلف نویت ترهګری یا د دې سره تړلي مقدمه هم درج کړل شوې دي. د دې عوامل څه دي دا و هم چې روپ په خبر کې خبريال او د ترهګری او صحافت په موضوع پی ایچ ڈی ډیگری هم ترلاسه کړی دا یوسف علي ورسره ملمې لګه شی بکی خو د دې ترڅنګ را سره ل ننګرهار ولایت با رحمت الله زیارمل صاحب را سره ملمې د اریانا ټلویزیون سره کار کوي خبرانو سره ډیر فعال دي تاسو په ځینو پروګرامونو کې د خبري هم اوریدلی مونږ کوشش کوو چې هغه سره زمونږه رابطه وشي او په دې پروګرام کې را سره برخه واخلي هغه سره به خبرې ترې کوو او دا موضوع به یو دغه ته موضوع چې دا چې څنګه 2000 کال په منطقه کې څنګه شهزاده ذوالفقار صاحب هم هغه ورکړ چې نه یوازې پاکستان او افغانستان بلکې په ایران کې هم چې کوم صحافیان او هغه زورل کشي بي دي په دې اړه به تاسو سره خبرې ترې کوو یو وډکشن د مالو او د میروستو بیا حاضرې کوو.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي.
د مشال رادیو د مشال ترانه لاندې بحث کې تاسو کوربا ګلای اعظم کله موږ کو څنګه تاسو معلومه ده په دې بحث کې د دمې نمخ کې موږ خبره کوله چې په پاکستان او په منطقه کې د خبرانو ته چکم ورپیخي استوندي او بیا په ځنګړی توګه په 2000 کال کې چې سرنګا خبر اعلان په دې سیمه کې ضرور شوې دي څنګه تاسو ماده د کمیټي ټو پروټیکټ یعنی د خبرانو د خوندي ساتلو کمیټي راپور وړاندې کړو چې په ټوله نړۍ کې 2000 کال کې لګ تر لګ دیش صحافیان وژل شوی دي. په دې فهرست کې د افغانستان هغه هم دی چې په افغانستان کې دیو دا وایي چې تقریبا 400 خبرنن وژل شوی خو د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په افغانستان کې لګ تر لګ 100 خبر اعلان چي دي هغه په دې په 2000 کال کې هغه وژل شوی دي په بیلابیلو پیښو کې ځینې په هدفي بریدونو کې وژل شوی دي ځینې په چاودونو کې وژل شوی دي په همدې څنګه تاسو د پاکستان په اړه خو واوردل چې په پاکستان کې څرنګه خبریالان غوی ستونزو سره مخامخ دي په افغانستان کې دوی کوم چیلنجونو سره مخامخ دي کوم ستونزو سره مخامخ دي او دا 2000 کال د دوی لپاره څنګه وو لرنینګ هربا د اریانا ټلویزیون خبریال رحمت الله زیارمل را سره ملموي زیارمل صاحب سره کوشش کوو چې د ټلیفون لاین لیکه چې دا غوړ سره برابر شي او هغه سره خبرې کوو چې په افغانستان کې په 2000 کال کې دا کال دا خبرېلانو لپاره څنګه وو او دوی په خپل مسلکی او یا د صحافتي د ژوند کې یا صحافتي کارونو کې پر مخ وړلو کې کوم کوم ستونزې سره مخامخ وو. رحمت الله زیارمل صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیره زیاته مننه یا صاحب زم تاسو او استاد اوریدونکو ته سلام
درته وایم. ډیره زیاته مننه زیارمل صاحب. لږ شی به مخې منګ په د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست د خبرانو د اتحادیه مشر د غیر خبري کولې په پاکستان په اړه را سره خپل نظر شریک کړي چې په پاکستان کې څنګه صحافیان 2000 کال تیر کړل کم زورونو سره کم د کر ریاست لخوا او د وسلبالو لخوا مختلف نویت هغه بیان کړ. په افغانستان کې کومګو ګورو دا یو رسته رپورت هم راغلی دی د خبرانو د خوندې ساتلو کمیټه دا نړیوال سازمان دی هغه هم دا ویل دي چې دا کال په ټولو نړۍ کې خبرانو لپاره ډیر بد بو. نو په افغانستان کې څه حالات وو؟
ډیر زیاته مننه تاسو معلومات دی چې دا ورسته یو میاش متاسفانه په ټولو افغانستان کې د افغان ټولنستانو یاد خبرلنه لپاره خورا بګنهونکی او ډیر بد کالو منګا او تاسو هم دا ورمه ورځ یعنی پرونه په بل پرون په افغان وطن یو لوی مهم ژورنالیست چې هغه د ټي او د انډیزری ټلویزیون سره کار کوي او په داسې سیمه کې و چې غزنی چې دا خرابې جګړې پکې وي آلته د خپل کور مخې ته غریب ترور شو او د غینا وران د دوه ځوان د بیا د غینا په کابل کې یو امکار زمونږ شهید شو. نو موږ تاسو خبرې کوو فهم دغه دوه درې اونې کې په افغانستان کې لکه لږه شپږ افغانستان چې هغه د سیمې په کټمطره خلک وو او خپل ژوند بایلو دو دا د دې سرګندونه کوي چې وضعیت خراب وګرځون کې دی او خورا ډیر خطرناک دی او ډیر سخت تشویشونه وندې سمې دلته خبرونه ته پیدا دي. نو که ټول کې وایو وضعیت ډیر زیات خراب دی تشویشونه ډیر زیات دي خبرې هلان سخت په تشویش کې دي سخت ویره کې دي او دې په کار باندې ډیره بد اغیزه کړې ده. تاسو پته چې کله څو د خپل ژوند د خطر احساس کوي کار ته چې نه وځي او چې کار ته چې نه وځي نو ښکارا ده چې هغه بیا څنګه چې کار دا غوښتي کار نه
زیربل سب کومو ګورو په افغانستان کې عوامل به دي سدي
ډیر څه شوم کېږي
عوامل تاسو په نظر معنی آیا دا خبر اعلانو صحافت د وجنه داس کیږي او کنه سنور عوامل دي
او اوس کومو وی په افغانستان کې یو دغه سي جګړه روانه ده چې لا تر اوسه پورې د دې جګړې عوامل په بشپړ ډول نه دي معلوم شوی یا هر څوک ځان د خپل تعریف نه تعبیر کوي. نو د ژورنالستانو چې دې په دې چې په دې ولې کېږي لاندې د سحکا خو کلمه دا معلومه شي چې دا خبر اعلان یا دا ژورنالستان څوک هدف کوي بیا به سړی په عوامل باندې بحث وکړي. اوس خو د دې کسانو د ترور یا د وژنې په غبرګون کې نه دلته طالب د دې مسؤلیت اخلي نه اخلي نه یې شخلي نه کومه بله ډله اخلي یو رک مجهول حالت دی چې خلک نه پوهیږي چې بل اخرت دا ژورنالستان د کوم درس نه ټارګټ دی یا د ژورنالستانو دښمن څوک دی او دلته افغان ژورنالستان هم په دې نه پوهیږي چې دښمن څوک دی ځکه دوی له هیڅ چا سره د دښمنۍ دریز یا د دښمنۍ خط نه دی معلوم کړی. نو عوامل اورګ دی خو
اورګ دی زیرمل صاحب کاسې منګو ګورو
خبرې لګ ګرمې شوې دي نو سره جوخ د دې لړۍ وجنې خلکو ته ډېری پښتني پیدا کړې دي او شکونه ډېر کړې دي ګوندي خالي ټول غاړي چې دلته واکمن دي او په یو ډول نه په یو ډول دواک داوا کوي
ټول ګوتم پیتنې سو
دا خبر تاسو صحیح ده چې د افغانستان د سولې په اړه باندې هم خبرې په توندې سره روانې دي په دې کې کوګورو نو داسې د پام اړول لپاره هم داسې پیخ رامنځته کیږي کومنګ د نړۍ او بیا د منطقي منګ ک یو غو کو یو بل سره مقابله وکو یا د پرتلکو نو زم د سیمه چې دا ک اوس په شهادت ذوالفقار صاحب هم دا یو ذکر وکو چې پاکستان افغانستان ایران دغه شان د زمګ د سیمه چې دا د یو رجحان دی دا یو پیټرن غوندي دی روان دی تاسو دې تاسو غوري آیا اومدا سي دا
بالکل دا سیمه چې تاسو نمونه واخسته که پاکستان دی که ایران دی که افغانستان دی ان تر هندستانه پوری نمره خپل ته دا بیان د ازادۍ مسله چې دا د واکمنو بخوانه یا د سرکار بخوانه په شواري ډول ده اصلا دغه هیوادونو کې د بیان د ازادۍ نوم دی دلته لوی لاس د بیان د ازادۍ د خپت کولو حق کیږي کله چې په سرکاري ادارو کې یا واکمن سرکار کې دا فکر موجود کار د چانس د ژورنالیزم یا د ژورنالستانو په وړاندې تعذیبونه ډیریږي د دغه په دې هیوادونو کې په یو ډول نه په یو ډول جګړیز حالت دی موږ تاسو ته وګورو په افغانستان کې خدای دې تلويخ کال جنگ روان دی مګر پاکستان هم له هندستان سره ډیره بد رقابت لري او التم نه یوازې دا چې د ترهګرۍ په نوم یو جګړه روانه ده هغه په سیمه کې په پولو کې ډیر زیات مشکل لري او کله چې دغه هیوادونو کې فکر وشي چې دلته د زړه تحریکونو د فکر د غښتلتیا لپاره کار کوي یا دې فکر وشي چې دلته د دوی د کرخو په وړاندې ځمې ډلې او ځینې حکومتونه قوي کیږي او یا واکمن فکر وکړي چې یاره د بیان ازادي یا د ژورنالیزم وده د دوی باعث شوی چې د ځنو ټیکادارو سیاسینو واک کمیږي دا هغه څه دي چې ورسره د ژورنالستانو ژوند خطر کې اچول کیږي ځکه چې دغه خلک نه غواړي چې د باقي یادونه وکړي چې د دې مسالې په وړاندې ورته سرخوږی جوړ شي خو په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره سره جوخت د مدني فعالانو د قلم یا اهل قلم خلکو د مطبوعاتو د کورنۍ د دیني علماو او دې ته ورته د نورو هغو کسانو چې ټولنه پرې راټولېږي او یا پرې ډېر زیات خفه کیږي د دوی هدف کول داسې فکر کیږي چې ګوند د میز په سر به د دواړو غاړو د سولې د خبرو په برخو کې د امتیاز اخیستلو دپاره یو ډول نو په حساب په یو بل باندې د فشار اچولو لپاره دا وجه نه لاره روان دي خو که دغه سیم وي بیا باید ووایو د افغانستان د یو ژورنالیست په توګه زه باید ووایم دوی ته ورته زړه کوم چې که چېرته د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال دغه ډول د اهلي فکر د خلکو وژنې هدف وژنې نه راشوه نن به په افغانستان کې دا جګړه نه وه او هماغه وخت د دې بنسټ کېښودلی شو چې سردار داود خان په تفاهم شوله او له هغې وروسته د افغانستان کې څلوېښت کاله یا دوه څلوېښت کاله جګړه روانه ده نو په کار دا ده چې د دغه ډول مرموزو او دغه ډول هدفي وژنو پر ځای یو بل واورېدل شي او په کوم لوري کې د سم سیاست ګټه ونټول شي
د کې به په غب لاه عمل وسه پکاري څنګه زیارمل سپتا سو ویل چې داسې هدفي بریدونو او داسې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره کوګور منګه په خپل دیسی مکی کا پاکستان دی کا افغانستان دی نو خبرانو سره سره د ټولنې هغه چې کوم مهم خلک دي اغم په نخ کیږي اغم په هدفي بریدونو کې ژوند لا سور کوي نو په کار بیا صدا چې د صحافیانو هغه ټولنې هغه چې نور پیاوړی شي یا دولت سره په دې هغه باندې خبري وشي چې دولت په دې خبره باندې قانع شي چې د صحافیانو کار څومره مهم دی او په ټولنه کې داغي د ټولنې د پرمختګ لپاره کوم کارونه کوي
دا خو چې دوی د دې پیښو مسولیت په غاړه اخلي کنه اخلي او یا لږ تر لږه د مسولیت احساس کوي کنه کوي دا خو جلا خبره ده مونتها هغه په دې کې ګرام دي چې واکمن دي پات شو دا دویم بخت دې پښتنې زی کاملا تاسو سره تایید وم ام دا غنن د افغانستان په ځړه کابل کې د یوسف رشید په نوم باندې یا رشیدی په نوم باندې چې دا افغان وطن یو دوی نه با فکر هستی و د کارم دا و چې
د افغانستان د ولسواکۍ سره کار او یا په ټوله کې د کار دا و چې څنګه کېدلی شي چې د فکر د بیان د ازادۍ او د ولسواکۍ د بنسټونو د غښتلتیا لپاره کار وکړي. افغانستان کې د آزادو ټاکنو د بنسټ مشر او مدد تر څنګ د رسنیو یا د رسنیزو بنسټونو سره ډېر نږدې کار کوي او د یو اهداف ممدا و چې د هغه وخت د افغانستان په وړاندې مشکلات پیدا شول هغه پورته کول له بده مرغه چې هغه نن په کابل کې ترور شو. نو یو شي نه چې باید سترګې پکې نه شي، هغه دا چې ما مخکې یادونه وکړله چې د خبریالانو تر څنګ یا د ژورنالستانو تر څنګ ډېر هغه یو ډول هدف یا ټارګټ دي چې هغوی اهل قلم خلک دي او هغوی اهل فکر خلک
صحیح
لکم دا اوسې چې څېل په فکر کې چې دوی په دې وطن کې ټول راځي بیا به د ژوند د فکرونو سره دا خلک آزاد ولري او دې ته رسېږي. دا مې دا څه کوم نه چې په یو ډول نه په یو ډول مخکله مخکله د خپل وطن د پخ د تاجک نور دنیا کې دا څه شي دي چې هغه خلک چې ډیر په ټول نه اغېز منکې چې د فکر خلک قلم پر تاسو چې زه به له تاسو نو چې حکومتونه بدلی یا په نظامونو کې بدلی سره څنګه خلک د دې لپاره هدف چې فکر کوي چې به د دوی د واکمنۍ او د ترتیب هر ترتیب په دبل ګرام یې د اوس په اړه چې وایي نور خبر یالان چې وروستۍ یوه میاشت چې تاوژن نور د ساده خوانه ټارګټ فایل تاسو په تحلیلي ژبه باندې ځواب دیلی شي اگر حقیقي یا په مستند ډول د دې
صحیح زیرمل صاحب دا پروگرام دا پای شی بی هم دی کوشش کو چی دا باس یو غته راون غاړو 2000 شلم کال خدا سے تیر شو دا سور زپات دی او کمنګ ګورو په افغانستان کې ک غیر سرکاري شمیرو ته ګورو تر ټولو زیات خبر اعلان وړل شوی دی دا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د شمیرو تر مخه په ټول نړۍ کې لګ تر لګ دیش خبر اعلان وړل شوی دی. خو د افغانستان ګورو د افغانستان کې تر ټولو زیات شاوخوا یولس خبر اعلان تر اوسه پورې په دې کال کې وړل شوی دی. 2000 راتلونکي کال د څنګه ګوري تاسو چې آیا د خبر اعلانو د ستونزې د ننګونی د بوم داسي وي او کنه دی دوه هم داسې یو مبارزه داسې یو هغه وساتي چې د آزادانه توګه معنی خلکو ته به طرفه رپورټونه د ورسولو په بخښ کې خپکارو کې
بالکل پښتانه یو متل کوي تو مات هم ډیر نه هیڅ نه چې منزل ته ولارم دې دا منزل بدران دی ډېری ژورې نه اچار څه دا چې مزل هیلار مزل کوي په دې پښتنګ په دې ته وایي چې په څه ډول د جواب په توګه باندې نه په خاص کوم په پښتن د حالات په اړه څه وایي چې څه خبرې بریا لای شي او چې ونه ټیلر هم دا د یو څه په افغانستان کې د یو څه په ځان په او فارا او شي تر افغانستان څخه او د کان په اخر سلام واځي د واځو نه ها خپل ټول دې په ښار کې نور اکثر و ترسانگ په دې وطن کې ټول راولي او څنګه وزراوي
تاسو دا خبره مې خوښه شو چې تاسو خوشبينه او د 2023 کال به د خبرانو لپاره هغه شان نوی چې څنګه 2000 کال ډیره زیاته مننه چې تاسو د مشال لړیو په د مشال ترانه لاندې بحث کې را سره برخه واخسته. ډیره زیاته مننه تاسو نه. خوشاله او آباد اوسئ.
مننه چې وخت مو راکړه.
ډیره زیاته مننه. خوشاله او آباد او سوکاله اوسئ. کله موږ کوم دې سره د مشال ترانه لاندې بحث په همدې ځای اعلان غاړو. خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي خو د مشال لړیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري.